لپاره لیږدولی وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نپازی شریعت محمدی بندیز ولګول شو او په 2002 کال کې مولانا صوفی محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیې او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو او د هغه په ضد د غداری یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلک سکول پیښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوی یو وصیت کې هغه د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه حرام ګرځولی وو. په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو اورونه به وخت په وخت د پیښور په سنټرال جیل کې د ترګری ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کیدله. خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوی مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وې رسیدلې، چې پیښور هاي کورت تیره ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هغې سندرې په باره کې معلومات اورئ چې 100 کاله پخوا افغان زندانیانو په یوه بهرني زندان کې بللې ده.
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول شوي وو، دوی جرمني ته بیول شوي.
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زه خو نور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیله و مخ په لوخ کې.
لنډ کایات د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قلات ښار په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ. دوی د شعر په ژبه په جنگ کې لښکې لخواو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي. لپا چاپ شوه. په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپا چاپ کړه. په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټولې شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي. لپا د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده. تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوې وه. د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې 1.5 میلیون ډالر انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه تیره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو دافې وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. د فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدماوتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدمواتی کیسه په همدې نوم د شپاړسمې پیړۍ له یو تصوفي حماسي شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یو زړوره او ښکلی ملکه د دې لپاره چې د ډیلی پښتون پاچا علاءالدین غلجه یې ژوندی وننیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبول پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره راوراولې وه چې سل کاله له مخه په آلمان کې و افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یوه کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اوریدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه، نو د هامبولت په پانتون کې دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپل مربوط د هامبولت پانتون آرشیف وو. په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په برخه کې سرقه مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسولین او خپل رئیس موږ ته یو مواد راوخدل سي تقریبا د سلو کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او اوسنی د دوران لکرخ نه یو خواته سوال کیږي شاید تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغار د غره په شاوخوا کې دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړه کې نیول سوي وو دوی جرمني ته بول سوي. دغه پانتون خپل وختل په موږ وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او اناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې وو. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیاب خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکم کې دیسې د استفاده مو کې یا د کاپی رائټ به تاسو درکو. په دې کې مثلا ډیر مشهور سندره ګل دې په زلف باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا مرته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناستو خپل سات به تیرو دوی سندره خپل زمزمه کړي. نو دا دې محبس او دغه راز چس تحقیق او دوی تم جالبه تمام سوي دا بیا راغلي دغه سندره ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندره مخترع کړل چې دوی د سلو کول مخ کې هغه محبوسین ویل دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړي دا د هغه ډیټابیس جوړ کړي میتادیتای جوړ کړي دا شعر مثلا د چا د وروسته تحقیق په کړي دا سندره د کوم لهجه و د کوم خلکو په دې باره کې مدقق صاحب
دا سندره خو مخ کې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک چې آرشیف کې دا سندره ساتلی و افغانستان ته راغلي وو له دې چې سندرغاړي بیولي وو؟ ځکه ما په دوه شکل هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنګیالو بللې ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبولت پانتون علاقمن سوی ده چې هغه ارتباط سي د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیتیوت سره لري چې هغه له سرما سي پراس کېده. دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدا سندرې لزان سره راوړي وي بیرته افغاني د وسنې نوازندگان ته ورکړي دي. صدغه نغمه دغه ګل د پزلف باندې قطار دی یا دغه راز نور سندرې سي د ننګرهار د سیمه هغه پخوانی هغه داستانونه او بغتۍ او دغه موسیقي سي دوی غګولې ده تاسو به زدار کمه. په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندگان ته مثلا د رباب او سرندي او هغه پخوانی اصلي موسیقي طبلا او ډول ده په کار کړی ده بیا لاو تنبور هم بیرته دوی جرمنانو دغه وخت سدا سندری بیرتل ته ماده کړلې. نو تللی دی بیا جرمنی ته الته په یو غټ حال کې سه یو غټ کنسرت په نظر کې نیولې. په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغړی هم دغه نوازندگان تللی هم دغه زړی سندری الته یو ری خلکو ته اورول سوي دي سلو کلم مخ کې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړې او عمل کنسرت ورکړي.
تاسو په خیال څومره اهمیت لري دغه سي طرزونه او شکلونه چې ادي اقل په دې خو یو سل کال تیر سوی دی دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او د غونه د استفادې په خاطر باندې څونه اهمیت لري دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق څه سوی دا مثال شو زه فکر کوم تر 50 کلو پورې شپیتو کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی دا خپل دې سندرې اهمیت یعنی په سل کلو نه مخکې خدا ویل سوی دا داسې د خپل پخوانی خدمات څومره ده کیرای سی یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندره یعنی د دغه خلکو په لرو به ویلي د دوی بنیکونه د دوی تر رسیدلی یا دوی په غسیمه کې سي سندرغړ ویلې ده نو د ارزښت له پلوه یو جالب ماته دا وسه موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نو سي آیا کیدای سي د نړۍ په نورو ارشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندري سي له پخوانی وختونه شاید موږ سندرغړ نه ویلي لیکن کیدای سي دغه سندري بیرته سړی باسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به یا ځینې سندرې به سي هنرمندان کیدای سي د خپل هم رازوندۍ کې هم په اهمیت ډېر د ارزښت وړ دي
Now we will play for you the song Gulden Pasolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in Pashto and yeah.
Yeah.
I will play it for you.
Shaman de jod ko tabul to pare paki pal pulishna ko jangad ko jagar di ko pao ko va paki pal pulishna ko jangad ko jagar di ko pao ko va bolte parkal ko pani ka tarte hai bolte parkal ko pani ka tarte bolte
parkal
ko pani ka tarte hai bolte parkal ko pani ka tarte kurdi di pada ma budi budi hana di ko pao ko va bolte parkal ko taji haji na mukhani mile taji haji na
ځوان شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی د لڅو کلونو رئیس شیرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی دی وایي په راتلونکو کې غواړم ادبیات ولولم او خپل اثر چاپ کړم زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي
نجیب الله همدرد يم د کونړ اوسیدونکو يم فعلاً په کابل کې ژوند کوم شاعري مې تقریبا 3 کال کېږي چې شیرونه ملي کړی دي
همدرد صاحب ک لمړی دارته وای چې څنګه شاعر شوی کنه هر څوک چې شاعر کیږي یو دلیل ځان سره لري چې په کومه لټ باندې شاعر شوی
بلې شعر او شاعری خود الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پرزوونه وي او شاعر کیږي نو خپل د شعر او شاعری سره ډیر زیاته مینم لرم او د وطن خوالو شاعر کړم
لومړی شعر چې مولیک کله و او کوم شعر مو د څپاړه مولیکلای و
تقریبا 3 کال مخکې لومړی شعر چې مالی کړو افغان ملت په چپاغي کې یو ځونمرګ بریتر سره شوی و نو زما سره ډیر درد وکاو به مې ورته افغان ملت یو شیر جوړ ک.
یعنی تاسو هغه حادثه متاثر شوي هم دغه علت دغه بای شو چې تاسو شاعر شئ؟
بله. او
که هم در سپدار ته وای چې تر اوسه به مو څومره شیرونه لیکلي؟
تقریبا 200-250 شیرونه مې لیکلي دي.
ها ډیر ښه. کتاب مو تر اوسه نه چاپ کړی؟
نه کتاب مې نه ده چاپ کړی، خو ان شاء الله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی.
که دا راته وایي همدا صاحب، تاسو چې شعرونه لیکئ، مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي حادثې نه متاثره شوي چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوي وو، ډیری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي؟ څه شی مو شعر کې ډیر دی چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ؟
ډیری شاعري زما وطن ته مې کړی ده، خو په هر موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم، خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی.
ښه، ډېر ښه. یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره چې بیا هغه ناخوالې چې دغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو.
بلې بلې،
خدای مو بریالۍ لره. همدرد صاحب، که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی منګه اوریدونکو ته وړاندې کینو، ډېره بخښي.
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکلم غواړم چې امغه تاسو ته وورو.
مهرباني.
افغان ملت، افغان ملت، خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو. هر افغان جاړي او جړيږي، بس نور جنگ نه غواړو. میندې مو کونډې شوې او خويند خیراتونه غواړي. خونځي مور واخیست وزيږي، بس نور جنگ نه غواړو. الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر، الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر. سوله دی راشي زموږ خوخیږي، بس نور جنگ نه غواړو. او یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې، دا د څه لپاره؟ یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې، دا د څه لپاره؟ نجیب همدرد پرې خپه کیږي، بس نور جنگ نه غواړو. افغان ملت، خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو.
ډیر ښه، ډیر ښه. همدرد صاحب، واقعا ډیر ښایسته شعر وو، او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالې ورورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوال وکولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. نو په همدې هیله همدرد صاحب، رابه شو دې ته. ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کېږي باید مخکې نه مطالعه ولري، د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي. که تاسو راته ووایئ، مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ، یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله، که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی؟
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده، او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده. نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي، نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي، نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي. نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده.
یعنی تاسو مخبل مخکې له دې چې شاعر شي ډیره مطالعه مو کړې و؟
بلې، و مطالعه لرم.
ډیر ښه. تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه، همیشه شعر او شاعري لولي او هغه ملګوي؟
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي. هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي، اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي، او د دې د شاعري څخه زه متاثر شوی.
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوي کوي وازم د شعر لیکي؟
بله، په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی، او د نثر په برخه کې لګیم کار کوم. نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده. یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولای شي، نو په دې ناول کې به ان شاء الله دا خبرې ټولې وي، او دا ناول به ان شاء الله زر چاپیږي.
ډیر ښه. او د ناول تر څنګ لنډې کیسې یا ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي؟
بلې، او لیکړې مې دي تقریبا شل دیرش دانې راځي لنډې قصې.
ډیر ښه ده. همدرد صاحب، کدام راته وایي دغه وروستیو څو کلونو کې ډیری ځوانان دغه شعر او شاعري ته ډیره مخه کړې ده، تاسو په نظر علت یې په څه کې ده؟ ضرورت ډیر ده، هغه د ټولنې درد دې باعث شوه چې ځوانان شعر او شاعري ته مخه کړي، یعنی علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډیری ځوانان دي اوس شعرونه لیکي. زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی دی د شعر او شاعري سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي. بل د وطن ناخوالې هم سړی مجبوره کوي، بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده، ځکه پکې ځوانان شعرونه وایي او شعرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوئ، څه پلان لرئ آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شي لوړ زده کړو ته ادامه ورکوئ؟ آیا غواړئ ادبیات ولولئ که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بله، کله چې مکتب خلاص کوم نو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم، او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی د لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړې وکړئ.
بله،
ډیره ښه ده. همدر صاحب، که بیا هم خپل یو غزل موږ اوریدونکو سره واوروي نو ډیره به ښه شي.
یو غزل مې لیکلی دی، زندگی. په ما چې وکړه بې لتانه زندگی، قسم تیره شوه پریشانه زندگی. بے لتانا می پجون نو هیڅ څوک، ته هم لاړلی شو ورانه زندگی. ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم، زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم خپېمانه زندگی. ما چې وکړه بے لتانا زندگی، زه د خلکو د پیغور نه زوریدلم، زه د خلکو د پیغور نه زوریدلم. ما ته هر ورځ وګرانه زندگی. ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتانه زندگی. ما چې وکړه بې لتانه زندگی.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله. همدرد صاحب، تاسو چې شاعري او لیکوالي کوئ، په افغانستان کې اوس نام خدا ډیر زیات بهیرونه جوړ شوي دي چې ځوانان ورزی هلته خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، یا غونډو کې ګډون کوي، ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپلو شعرونو د لا خوبۍ لپاره، د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته هم ورځئ او شعرونه مو کره کتنې ته وړاندې کړي کله؟
بلې، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هره جمعه کې ورځم او خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب راځي شعرونه وایي، او د دې د شیرونو څخه موږ یو څه لاسته راوړو، او دا هغه معلومات چې دي موږ نه یو څه زده کوو. او بهیر داسې یو ځای دی چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده، او اغیز نه ډیر زیات معلومات لاسته راوړو.
مننه همدرد صاحب. اوس پر شو تاسو راتلونکو کارونو ته، چې په راتلونکو کې څه پلانونه لرئ؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه، خو که بیا هم راته ووایي چې مثلا څومره پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګه تاسو چې ویل لیکوالي هم کوئ؟
لوی هیله مې دا ده چې زه خپله ټولګه چاپه کړم، نو کوشش کوم او کار مې پر روان کړی دی، او اینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو د پاره او د خپل ملت د پاره په ادبیاتو کې یو څوک.
ډیر ښه. او همدارنګه چې په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري،
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه وکړو. وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب د چې موږ وطن به جوړ کی، او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې کغواړی شیر ولیکي نو مطالعه ډیره زیاته وکړي، او د دې ترڅنګ بهیرونو تلاړ شي، د همغه بهیر نه تاسو یو څه لاسته راوړل شي، او تاسو په شعر باندې مثبت تاثیر کولای شي.
دا ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې راغلی خبرونه ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خبرونه ته راوغختلم.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ولاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې د نورو نقلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی. تاسو رابولم د دې نقلونو اورېدلو ته.
د حکمت میوه. ایوی خزی د حکمت د ونې د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یوه رسیدلې سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلې سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت میوه ومومې. خزای وبل رسیدلې ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی وو. خزه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی وو. او په پوها او حکمت مشهور وو. ټول د لومړي کس خبره ورته وکړه، خزی لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره دیرش کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر دیرش کاله او دیرش ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپي. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خنډ یم. ما د دې سپي له چلند حقیقت زده کړ. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت ښیي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځایه راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین درېمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو بې حوصله کړي وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، ساده ګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی وو، پښتونکو ته وویل، بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټولولو تېروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوئ.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره اشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې رینو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې رینو زه پیدا یم، اوسې په خټه باندې با جوړی یم او بیا با جوړو کې سلارځیم، بیا د ملازمت په کې و سرکاری وظیفه مرګلی په کنډو واړو لو اسلام آباد هغې کې په کال 1981 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې رینو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبی سوسایټی ما سره پاغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغې ملګر در کې کومک وکړو او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه یې وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب، تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبیری دا مونږ سیمینارونه کړو، نو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علی زلی په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شیرینو رودادونه دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې اوس زما په 2016 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور، نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چیتلی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعرانو دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه امزاغ صاحب خط دی را سره، قلندر مومند صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا رضوانانو هم دي را سره، نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب، یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویمه، نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانانه ډیر درته مختوری یو، گل جانانه ډیر درته مختوری یو، سر سنم سستا د اور بل وکړو، او سګی لبزه در کیبانو کړم، کار خود پر دورا سره خپل وکړو، او تور شپیلا تور شوی وحشت کې شوی، تور شپیلا تور شوی وحشت کې شوی، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې د نظر په بل واړو، مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستی دي، تاسو پر یارانو کلک تلل وکړو.
ډېر ښه شعر. افکار صاحب، تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
نو دې کې دواړه دي، خو د قام چې رې هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه، نو هغه هم شته، د کام شیرینو کام او چې په درد باندې څوک درنمن نی نو بیا خو چې خبره چې شاعر نشو کنه
خود شاعرۍ پاره د خبره کیږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبري وکي نو دلته اوس ک سړی ډیر زیات له حالاتو متاثر کیږي یا ډیر زیات له چاپیریال متاثر کیږي هغه د خپل ځان بیان پاتې کیږي
نه دا سنه دا خو دا سره کنه چې یو د خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسی چې ته درد ویني درد در چار چرته کنه هغه کته لکه فرس کزه تا وینم په داسې او دغه یا یو بل یو انسان وینم کنه او اجتماعي حواله سره چې هغه درد زه احساس کم کنه نو درد هغه کیفیت چې رینو هغه سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ور سره دغه شي او هغه زه ولست ورکم دې کې بیا یو داسې خبر هم کیږي دا ساپوهان وایي چې را دا سونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي کنه سونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې رہے نو دا د یو عمل نه ورسته د انسان په روح کې چې رہے نو تحلیل شي نو بیا چې یو خفن کاری او یو ښه هنرمن دغه موسیقاری سندرغاړی انځورګری نو دی چې کم دی نو هغه روح هغه د درد کیفیت چې رې د دې مختلفو روحونو او د ده خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کی نو هغه روح کوله نور انسانانو هم په دی کې نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي د روح اظهار جبه ورکوي کنه موسیقار ولا موسیقي په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبه ورکوي
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو داسې ری چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیاتره چې دي نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوست نه کوي په کار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو که نه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی کلندر مومند دی کنه دغه شان نور هم ډیر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی کنه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم کنه نو دغه تقریبا دغه دی
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډیره مننه دا غزل دی ستا په غم کې تویوم خپلې اوښکې په خیراج کې در کوم خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاختی لیونی د محبت ګوته په غاختی ستا په ژوند قربانوم خپلې اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمع بلوم خپلې اوښکې او څوک خبر دی په ګوګل د نن زړه نه څوک خبر دی په ګوګل د نن زړه نه او په لیمو چې زنګوم خپلې اوښکې او خدای سیال میکړه د سیال سره سیاله پس وکړه کې وروم خپل وخ کې او زخه نور د سحر نه یم شاعر يم زخه نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل بیل او مخپل وخ کې او زه د جون په لار روان يم افکارا زه د جون په لار روان يم افکارا که فکر خورو مخپل وخ کې
افکار سه بیا پختنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی دا سینه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستاره خپل زبردست پختنه ده واقعتا دا سره چې اغي د دغه لوست چې کوم وکي خنه هغه په خپل دن چېغه جذب کی کنه نو بیا دی هغه دغه نقل نکړي لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کا هغه دغه کی نه دی ورسره وی چیرې دا د پلانی استاد پلانی د پزمکه کې دی او خیال دی هغه سره نه وی کنه نو کفرس کا خیال هغه سره نه وی نه او هغه سره الفاظ نه ونر ورسره نه لکه ونر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه دی په کار دار چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي لري ډیر خخ کتابونه نه وس پښتو کې مشته کنه نو می تعلیم افتره غشوی او ډیر خخ کتابونه لیکلو نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک شرینو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلر زرکانه ناغوم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب شرینو هغه الان کراغي کراغه ډیر سيزونه خداره چې هغه کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي کنه نو دغه سیزون لري چې دا زموږ ځوانان لګو دغه کوي هر څه په چیرینو په محنت کیږي چې محنت کی نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کی او نثر تجربه ښه افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سیزون پښتو کې ډیر ضرورت ته خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرینو چې د شعر هم کیږي خو ښه شعری او هغه هم خلک ګوري خدای چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیات پام زیات
په پای کې یو بل غزل را وروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګولې ته سپوږمې زه سباون یم او سورې در سره په لار روان یم سورې در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مانه پاتې ته په لار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګل سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلف په افسون یم او ګل ګل بده د سنې شم افکار یم ګل بده د سنې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه پکړون یم ډیر مننه ستا ژوندې اوسې او ګلاله اوسې بریالې اوسې کور ودان